ستوري مشي دا مشال ریډیو دی. د مشال ریډیو د نه ساته خبرونو په دې رښتای غړی کې د خپل قربا مجید بابر لیکي خلې سلامونه ومني. د 15 بجو په دې خبرونه کې بعد تحریک طالبان پاکستان د پخوانی مشر مولوی فقیر محمد د افغان ځواکونو لخوا د نیونې په اړه واوري. په خبر کې نن به یو بمی چاودنې 21 کسان جوړ کړی دي. حال وی لرو یو د دې ترڅنګ په قبایلی سیمو کې د امن په مخه جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د روانې میاشتې په 28 نیټه په اسلام آباد کې د یوې غونډې تابیا کړې ده. یو شمیر نور سیمه ییز او نړیوال راپورونه هم لرو. فاول ورزو ملیحا امیرزاده ته د خبرونو ته ورو.
السلام علیکم. ټټولو اول فاموکړې د خبرونو سټکو ته. د پاکستان خارجه دفتر په افغانستان کې د طالبانو د یو مشر مولوی فقیر محمد د نیونې تصدیق کړي. د پاکستان داخله وزیر رحمان ملک د پنجاب حکومت نه د ناقانونه ګرځول شو ډلو پر ضد کاروایی کولو غوښتنه کړي او د شام په سرحد د مشکې یو بمی چاودنه شوې. دا خبرونو تفصیل. دا پاکستان خارجه دفتر د یو طالب کمانډان مولوی فقیر محمد په افغانستان کې د نیونې پخلی کړی دی. نن په اسلام آباد کې په هفتهواره خبری هونډه کې د خبرو په وخت د پاکستان د خارجه دفتر ویان معظم احمد خان ویل چې تیره شپه د افغانستان د خارجه چارو وزیر زلمی رسول او د پاکستان خارجه وزیر هینه ربانیکر په ټلیفوني خبرو کې د فقیر محمد د نیول کېدلو پخلی وکړ. نوموړي ویل دی وای خغلی زلمی رسول هینه ربانی کرته د مولوی فقیر محمد د نیونې په حق له معلومات ورکړل. پاکستان د افغانستان لخوا د معلوماتو د ورکولو مننه کوي چې پاسل کې د دواړو هیوادونو ترمنځ مخ په وړ زیاتیدونکي همکاري او باور خای. خارجه وزیر د هیله هم سرګند کړه چې څومره زر ممکن وي هغه به ورته وسپارل شي. دا په داسې حال کې ده چې د ګل پورز یو ناسرګند افغان چارواکي رسنیو ته ویلي چې مولوی فقیر محمد د ننګرهار ولایت په مومندره ولسوالۍ کې نیول شوی. نن غرمه د پیښور په هشنغره سیمه کې د فقیر آباد سوری پل سره نږدې د موبایل ټلیفون په یو مارکیټ کې بمی چاودنه شوې ده. په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال وایي د ښار د پولیسو یو چارواکي اس پی خالد همدانی د پیښې پخلی کړي. په پیښور کې د لیډی ریډینګ هسپتال ډی ایم ایس ډاکټر عبدالمجید ویلي 21 کسان پکې زخمیان دي.
ټوټل 21 زخمیان راوستي دي. هغې کې درې سیریس دي. هغې اوټی کې اچولي دي او هغې آپریشن روان دی. باقي 18 چې کوم دي هغه ماینر انجری دي. هغې لږ شان د ټریټمنټ سره به هغې صحیح شي.
پولیس وایي چې دا د ریموټ کنټرول بمی چاودنه وه. په پیښه کې یو شمېر ودانیو ته نقصان هم رسېدلی دي. د برید ذمهواري تر دې دمه چا نه ده قبول کړې. د پاکستان داخله وزیر رحمان ملک وای پنجاب حکومت د ناقانونه ګرځول شوی تنظیمونو پر ضد کاروایی وکړي. په اسلام آباد کې د سینټ غونډې وروسته میډیا سره په خبرو کې د رحمان ملک وینا وه چې د 13 ترمیم وروسته د امن او امان ذمهواري د صوبایي حکومتونو جوړیږي. هغه ویل د پنجاب په جنگ او لاهور ښارونو کې د ناقانونه ګرځول شو تنظیمونو لشکر جنگوي او جیش محمد مرکزونه دي چې باید صوبایي حکومت د دوی پر ضد کاروایی وکړي.
میں ڈیمانڈ کرتا ہوں پنجاب گورنمنٹ سے
زد پنجاب حکومت نا غختن کوم چی کم کم زے کی د لشکری جنگ وی غڑی دی حل تدی کاروائی اوکڑی د دریزر نزیات خلق دی چی نا قانونا گرزول شوی دی زویل غوالم چی یا خود دی دوی پکور نظر بند کڑی یا دی دوی خلاف کاروائی اوکڑی ک دوی داسی نکوی نو زب بیا حل تا پخپلا عملیات کوم.
خو بیا مسلم لیگ لون وای د نورو صوبو په پرتلا د پنجاب امنیت خدای او ټولو زیات تر هغه دوی نیولې دي. دا پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په قبایلی سیمو کې د امن لپاره قبایلی جرګه او ټول ګوندیز کانفرنس را بللې دي. مولانا فضل الرحمن د چهارشنبه په ماخام په پیښور کې خبریالانو ته ویل چې د دوی ګوند به په قبایلی سیمو کې د امن راوستلو لپاره لومړی یو لویه قبایلی جرګه کوي او بیا د روانې میاشتې پر 28 نیټه ټول ګوندیز کانفرنس را بللې دي. مولانا فضل الرحمن د وسلوالو طالبانو هغه خبره یوازې اخباري بیان بللې په کوم کې چې هغوی د پاکستان له حکومت سره د خبرو اترو لپاره نوموړي د زامن پتوګه غوښتیو. نن د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د مورنیو ژبو نړیواله ورځ منځل کیږي. د دې ورځ د منځلو مقصد دا دی چې په قانونو کې دغه شعور پیدا کړل شي چې هر بچی ته د لومړي زده کړې په مورنۍ ژبه کې وروښودل شي. په کال 1999 کې د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساینس او کلتور ادارې یونیسکو لخوا اعلان شو چې هر کال په 21 فروری به د مورنیو ژبو ورځ منځل کیږي. په پاکستان کې هم د دې ورځ په مناسبت سره سیمینارونه، لاریونونه او نورې دستوري ومنځل شوې چې پکې د مورنیو ژبو په اهمیت رڼا واچول شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د ټولنې د ترهګري ضد مرکز د مشر هغه خبره رد کړې چې افغانستان یې په خواوشا هیوادونو کې تر ټولو زیات ترهګري فعالیتونه لرونکي هیواد بللی دی. د بهرنیو چارو وزارت د ویاندویا دفتر رسنیو ته په یو استول شوي بیان کې لیکلی دی چې افغانستان په تیرو لسو کلونو کې د دایمي سولې د راوستلو لپاره د یو ځوان ډیموکراټیک هیواد په توګه هڅې کړې دي او په بېلابېلو فرهنګي، سیاسي او اقتصادي برخو کې تاریخي لاسته راوړنې کړې دي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوره. د شام د سرکاري میډیا په سرخار دمشق کې د یوې لوی چاودنې خبر ورکوي. پولیس وایي د زیارت په ورځ د شام د واکمن باس ګوند مرکز او د روس سفارتخانه ودانې خوا او شا یوه موټری بمې چاودنه شوې. سرکاري میډیا دا یوه ترهګر برید بللی چې دغه خبر اکثر د صدر بشار الاسد حکومت پر ضد د مخالفو یاغیانو د بریدونو لپاره استعمالیږي. د رپورټونو په خبره دغه چاودنه کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوریدلې ده. په امریکا کې د بشري حقوقو د سار ادارې هیومن رائټس واچ په خپل خبر کړي ریپورت کې ویلي چې د مکسیکو امنیتي ځواکونه د 209 سلويختو کسانو په تړې تم کولو کې لاس لري. دا ریپورت د شورو په ورځ خپور شوی او ورکی د هغو کسانو ذکر شوی چې د 2001 او 2012 کال ترمنځ ورک شوی دي چې د ولسمشر فیلیپ کالډرن د صدارت موده ده. په ریپورت کې راغلي د 100 سلويختو نه د زیاتو کسانو په ورکیدو کې داسې ښکاري لکه امنیتي ځواکونه چې یا خو لاس لرلو یا هم په غیر مستقیم ډول د دوی منظوري ورکړې وه. د ولسمشر کالډرن د واکمنې پر مهال د یوې اندازې تر مخه 70,000 کسان د مخدره موادو خلاف د مبارزې پر مهال وژل شوي دي. د بشري حقونو د سارې داروایي د مخدره موادو خلاف په مبارزه کې تباکو نتایج مخې ته راغلي دي. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږ همکارې ملیحا امیرزاده وړاندې کول. د دې خبرونې په اوږدو کې به واورئ. پاکستان او افغانستان په ننګرهار کې د تحریک طالبان پاکستان د پخوانی مشر مولوی فقیر محمد د نیولو پخلی کړی دی. آیا هغه د طالبانو په فیصلو کې شریک وو او فعال وو؟ څېړونکی رحیم الله یوسف صحیح پاړوي.
طالبان پاکستان مشران
په پېښور کې د موبایل ټلیفونونو په یو مارکیټ کې بمې چاودنه شوې ده. د لیډرینګ هسپتال یو ډاکټر یې د مرګ ژوبلې پاړه وایي.
ټوټل 21 زخمیان راوستي دي، هغې کې درې سیریس دي، هغوی اوټي کې اچولي دي او هغوی آپریشن روان دی.
په قبایلي سیمو کې د امن په موخه اوس جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډله یوه غونډه کول غواړي.
د فروری په 28 باندې دغه جرګې سره د پاکستان قومي سیاسي قیادت یو ملاقات کول غواړو.
دا او یو شمیر نور سیمه ییز، نړیوال او د قبایلي سیمو په اړه راپورونه لرو. د مشال تر څنګ وسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو تاسو نه خپنی غوري. د دې تر څنګ زموږ دا خبرونه تاسو په ټوئیټر، فیسبوک او انټرنیټ چې زموږ د مشال ریډیو د ویب پاڼې پته دا mashalradio.com باندې هم لوستلې او هم اوریدلې شي. ورجو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته. ورجو څنګه چې په خبرونو کې اوریدل چې د پاکستان او افغانستان د خارجه چارو وزیرانو پخلی کړی چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان پخوانی مشر مولوی فقیر محمد نیول شوی دی او نن د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویان هویل چې دوی د افغانستان نه غوښتنه کړې چې هغه دې زر تر زر پاکستان ته حواله شي. په دې اړه باندې نور تفصیل زموږ همکار رابع اکرم خان د اسلام آباد نه راکوي.
د پاکستان د خارجه چارو دفتر د دې خبرې تصدیق کړې دی چې باجوړ کې طالبانو کومندان مولوی فقیر محمد په افغانستان کې نیولې شوې دي. د خارجه چارو دفتر ویان معظم احمد خان هفتوار بریفینګ کې وویل چې پاکستان د افغانستان نه غوښتنه کړې ده چې مولوی فقیر محمد دی پاکستان ته حواله کړي شي.
تیر شپه د خارجه چارو وزیر هند ربانی کرد د افغانستان د خارجه چارو وزیر زلمی رسول سره په ټلیفون خبرې اترې کړې دي. زلمی رسول هند ربانی کرد ته د دې خبرې اطلاع ورکړه چې مولوی فقیر په افغانستان کې ونیولې شو. یقینا د خارجه چارو وزیر د افغانستان د دې وړاندې ستاینه وکړه او بل دا چې د دې نه بعد دواړو ملکونو ترمنځ اعتماد او مرسته کې پرمختګ وشي او د خارجه چارو وزیر د هیله ښکاره کړه چې زر تر زر به مولوی فقیر پاکستان ته هم حواله کړي شي.
نوموړي د یو پوښتنې په جواب کې وویل چې د پاکستان حکومت دا تمه کوي چې کم ترهګر د پاکستان خلاف په مختلفو هلو ځلو کې ککړ دي هغوی به افغانستان ونیسي او پاکستان ته به یې حواله کړي. یاد دې وي چې د تیر ګل په ورځ یو ناڅرګنده افغان چارواکي لاړخه په میډیا کې خبر راغلی وو چې مولوي فقیر محمد د څلورو طالبانو په شمول د ننګرهار صوبې په مومندره ولسوالۍ کې نیول شوی دی. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو په دې موضوع کې پاتې کیږو. لږه شیبه مخکې مې په پېښور کې د افغان چارو او سیاسي چارو کارپوه او خبریال رحیم الله یوسفزی نه وپوښتل چې مولوي فقیر محمد څوک وو، د تحریک طالبان پاکستان سره د هغه رشته څه وه او د هغه د ژوند په اړه. نو رحیم الله یوسفزی راته وویل
دا تحریک طالبان پاکستان چې کله دسمبر 2001 کال کې بیت الله مسجد جوړ کړ او مختلف تنظیمونه یو ځای کړل، نو هغه وخت کې د دې چې کوم مشرانو بانیانو لپاره کې مولوي فقیر احمد شامل وو، او بیا چې کله حافظ ګلداد او مولوي نذیر انکار وکړو هغه دغه تحریک کې شامل نه شو. مولوي فقیر محمد بیا نائب امیر کو ډېر بیت الله مسجد پسې مهم کسو مخکې په تنظیم نفاذ شریعت محمدی کې د مولانا صفی محمد سره هم پاتې شوی و. خو بیا باجوړ کې د دې په تنظیم کې اختلاف پیدا شو او ډېر کسان په دې نه ډېر شو د ده مخالف تنظیم جوړ کړو. د باندې تور لګېدو چې د پاکستان حکومت سره په رابطه کې دی، د هغې سره د امن خبرې کوي، نو بیا د دې د خپلې چوکۍ نه لېر کړو او د ده اهمیت
ډېر کم شو. رحیم الله صاحب، مولوی فقیر محمد به ذات خود د پاکستانی طالبانو د غورځنګ د پاره څومره مهم وو؟ د په دې فیصلو کې د چکم پاکستانی طالبان کوي یا د حکیم الله محسود په مشرۍ کې د غورځنګ کوي، په هغه کې د سه برخه سو ونډه وا؟
نو د دې ته خو مشکلات چې دی او زه کې نه خپل مشورې او کې خو دی وایرلس او ټلیفون او سټلایټ باندې یو سره راځي چې څنګه تاسو مشورې خو به کېدلې اوسم مخکې د بیا د تحریک طالبان پاکستان مشرانو سره اړیکې ښې شوې او ډېر پچرم تنظیم نه ښکلې شوې، نو بلکې د خپلې چوکۍ نه لر کړې وو. نو دته د په حق ویلو پاکستاني طالبانو د مشرانو چې دی به د تور یو عادي یو عام کارکون یا جنیالي کار کوي تحریک کې، نو ما په خیال باندې دغه خو یو چې کوم لکه پخوانی حیثیت وو چې هغې ته وګورو، نو دا خو د تحریک طالبان پاکستان لپاره یو نقصان دی، باجوړ کې هم دوی لپاره دا یو تاوان دی. خو دوی ته خو مخکې نه باجوړ کې ماتې شوې وه، دوی دلته کې نه شو پاتې کېدی پاکستان کې، ځکه افغانستان ته لاړو دوی ډېر کمزوري شوي وو، او ځکه خو دوی ته پر اوس مشکله وه چې دوی یا پاکستان کې پټ پاتې شي یا په افغانستان کې.
رحیم الله صاحب، په دې نږدو کې د پاکستان حکومت افغان طالبانو یو شمیر غړي خپریخي دي. اوس د پاکستان حکومت د افغانستان د غوښتنه کړې ده چې مولوی فقیر محمد دوی ته ورکړي، نو ستاسو څه خیال دی چې آیا دغه د ورکړې راکړې د طالبانو د دې ورکړې راکړې دغه به د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ښه کړي که څنګه؟
نو دا خو به کتی شي، ځکه چې پاکستان حکومت د افغانستان د صلح د عالي کونسل او د افغان حکومت په درخواست باندې یا په تجویز باندې شپږش افغان طالبان مشران پرېښودو. اول خو افغان حکومت او د هغې د صلح عالي شورا د دې هرکلی وکړو، خو اوس هغې هم داسې یو اعتراض کوي چې دا په کار دی چې مخکې نه دوی افغان حکومت ته اطلاع کړې وي یا افغان حکومت ته حواله کړې وي یا د دې خلکو ساره دې لپاره انتظام شروع وي چې دا کسان بیا د جنګ میدان کې داخل نه شي. نو هغه اوس هم دې مسله باندې خفګان شته. اوس دا کار خو هېڅ چرې هم نه دی شوی چې افغان حکومت یو پاکستانی چې پاکستان حکومت ته مطلوب وي یا پاکستان ته حواله کړي وي، دا کار خو مخکې نه دی شوی، ځکه اوس ته کتی شي چې افغان حکومت څه فیصله کوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ته وګی ورزو یو بل راپور ته چې د پیښور په اړه دی. په پیښور کې نن د موبایل ټلیفونونو په یو مارکیټ کې چاودنه شوې ده چې ویل کېږي په دغه چاودنه کې 21 کسان جوړل شوي دي. د پیښور نه زموږ همکار غلام غوث په نور تفصیل لري.
په پیښور اشنغرۍ کې د فقیر آباد شوري پل سره نږدې د شاد مارکیټ په نوم د موبایلونو په یو مارکیټ کې نن غرمه د یو ریموت کنټرول بمی چاودنې له امله یو شتنه جوبل شوې دي چې په کې د دریو تنو حالت نازک خودلې کیږي. په دې لړ کې د لیډی ریډینګ روختون ډی ایم ایس عبدالماجد قریشی مشال ریډیو ته وویل
ټوټل 21 زخمیان راوستې دي، هغه کې درې سیریس دي، ابھی او ٹی کی ایکچولی جو ہے آپریشن روان دے، باقی 18 جی کم دیا مائنر انجری دی ہے الیکشن دے ٹریٹمنٹ صاحب ہے صحیح شی انشاءاللہ.
د 14 دی نویت پاڑا د بمونو د ناکارا کولو یا بم ڈسپوزل سکواڈ مشر اے ائی جی شفقت ملک د پیخی پزی کی خبر یالانو ته ویل چې په دې پیخه کې د 2 کیلوګرام پوری 14 کی توخی کارول شوی دی.
یہ ریموٹ کنٹرول ہے اور اس کی جو کوانٹٹی ہے 2 کے جی ہے اور اس میں پیلٹس بھی ڈالے ہوتے ہیں، یہ ہم نے اٹھائے ہیں آپ نے دیکھا ہے، اور جو انجریز ہیں وہ بھی پیلٹس کی وجہ سے ہیں.
یہ وہ ریموٹ کنٹرول بمی 14 وا او پدی کی 2 کیلوگرام 14 کی مواد کارول شوی دی او د وسپنی چری پکی هم اچول شوی وی او چې کوم خلق ټپین شوی دی هغه هم د دې چرو لوجی زخمین شوی دی او دا زی ډیر تنگ دی، د دې دکانونو دروازې بندې وې نو ځکه یې ډېرو دکانونو ته زیان اړولې دي.
اور کیونکہ یہ شاپ ہے اندر کنفائنمنٹ ہے، آشا بند تھی، اس وجہ سے تھوڑا سا شاپ کو نقصان زیادہ پہنچا.
د پیخی یو سو ټپیانو د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د خپلو کاروبارونو د خرابېدو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي او د حکومت نه د امنیت پزې کولو غوښتنې کړې دي.
زما نوم عبدالرحیم دی، دلته زموږ دکان د درې څلور میاشتو نه نن دا د مکه وشوه چې دا د باقی کېږي، دا کاروبار به ټول خراب وي، بنده به سبتحلی به وتې وبو بندې راولي، دا د باقی دې نه کېږي، د شاګرد ختم کی، د دکان مې دا دوه نیم لکه تاوان وشو، موبایل یې اس ختم دي.
زمانو ماتیک ته زما نه د موبایل دا خو بس که مزید دا نشه خدای زم مارکیټ کې وشو، درې مارکیټ یې کنه بس سبا کو جبل روزګار بزن ته سا کو روزګار خراب دا شو، اوس روزګار خراب شو بس مخکې و بیا الله تعالی بس.
د پیخي پځي کې د شاد مارکیټ مخې ته د خبر یالانو سره په خبرو اترو کې د پیښور اس پی سیټي خالد همدانی وویل چې استخباراتي ادارو پیښور ته د 200 ځانمرګي بریدکونکو د داخلي دوه راپورونه هم ورکړي دي او په دې لړ کې دوی په پیښور کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړي دي.
ہاں جی، ہمیں اطلاعات ملی ہیں کہ 12 کے قریب خودکش حملہور جو ہیں وہ پشاور شہر میں داخل ہوئے ہیں.
مونگ تا اطلاعات میلو شوی دی چی تر 200 پوری زنمرگی بلیدکون کی پیخور تا رارنواتی دی، پا دغا وجہ مونگ خصوصی ناکبندیانی کری دی او سخ امنیتی گامون مو پورتا کری دی. دا پیخور خار پا طولو لارو باندی مو ناکی لگولی دی او چیکنگ مو سخ کرده دی او چی کم مهم زایون دی پولیس تانی او حکومتی دبترون دی داغی امنیت مو نور هم ٹنگ کرے دے.
چیکنگ کو ہم نے سخت کر دیا ہے، جو اہم انسٹالیشنز ہیں، پولیس سٹیشنز ہیں، گورنمنٹ آفیسز ہیں، ان کی سیکورٹی کو بہتر بنایا جائے.
دا ایس پی سیٹی خالد حمدانی په وینا پاشنغری کی د سوری پل سره نږدې د موبایل دکاندارانو ته چا څه قسمه دړکې نوې ورکړي، خو د تیری سمو دی راسي د موبایل او سی ډی دکانونه په نخه کیږي. تر دې دمه د دې پی خپړه کومي وسلوالي ډلې نه ده قبول کړې. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورزو. استاذ پام یو بل راپور تر اگرزوم د پاکستان د کورونو چارو وزیر رحمان ملک وای پنجاب حکومت ته د ناقانونه ګرځول شوی تنظیمونو په ځد کاروي وکړي. نو موړي د خبره د شروع په ورځ ماخام د سېنات د غونډې ورستو میډیا سره په خبرو کې وکړه. ته چی تفصیل یې د خپل همکار ریاض مسخل لورو.
اسلام آباد کې د سېنات غونډې وروسته میډیا سره خبرو کې داخله وزیر رحمان ملک وینا وا چې دا تلسم آئینی بدلون وروسته د امن او امان ذمہواری د صوبایي حکومتونو ده. د په خبره د پنجاب په جنگ او لاهور خارونو کې د ناقانونه ګرځول شوی تنظیمونو لشکری جنگوي او جیش محمد مرکزونه دي باید چې صوبایي حکومت د دوی په ضد کاروي وکړي. دی وایي
میں ڈیمانڈ کرتا ہوں پنجاب گورنمنٹ سے کہ وہ سارے علاقوں میں جہاں جہاں لشکر جنگوی کے
زد پنجاب حکومت نا غختنه کوم چې کوم کوم ځای کې د لشکری جنگوی غړي دي هلته دې کاروایی وکړي. د 3000 نه زیات خلک دي چې ناقانونه ګرځولې شوي دي. زویل غواړم چې یا خو دې دوی په کور نظر بند کړي یا دې د دوی خلاف کاروایی وکړي. که دوی داسې نه کوي نو زه به بیا هلته په خپل عملیات کوم. زنن پاکي خبرې زکه کوم چې ما ته راتلونکي حالات ډیر خطرناک ښکاري.
مې آنے والا حالات بہت خطرناک دیکھ رہا ہوں.
خو مشال ریډیو چې کله دغه خبره د مسلم لیگ نون د غړي صدیق الفاروق په وړاندې کې خو نو دوی چې په داسې بیانونو رحمان ملک خپل غاړه نشي خلاصولې، بلکې تر ټولو زیات امنیت په پنجاب صوبہ کے دے اور پنجاب حکومت ترٹول و زیادہ طرح گرنی بولی دی دیوائی
ایسی بات نہیں ہے ہماری پرفارمنس بہت بہتر ہے
تیسی خبر ندا زمو کارکردگی ڈیرا خدا ترٹول و زیادہ طرح گر حکومت پنجاب نے بولی دی اور دہاوینا ترلاسہ شوی معلومات پر اساس نور کاروائی شوی دی رحمان ملک تا یواز پنجاب صوبہ کاری بلوچستان کے سہال دے خیبر پختونخوا تو گورئی سندھ تو گورئی زما پخیال کو پخپل رحمان ملک داخلے چارو دا وزارت جوگن دے کسو غواڑی چی دد پنجو کالو کارکردگی جاج واخلی نو رحمان ملک زول ریکارڈ بقتل پکار وی
رحمان ملک کا ٹریک ریکارڈ سامنے رکھنا ہوگا
لشکر جنگوی پاڑا مشال ریڈیو سر خبرو کی دا دفاعی چارو کارپو او دا پاکستانی پوسٹ پخوانی بریگیڈیئر سعد محمد ویناوا چی دا تحریک طالبان پاکستان پر مقابلے کے ددوی خلاف کاروائی ڈیر گران کار دے دے زیاتوی
سوچ و فکر پکار دے لشکر جنگ دے دا ڈیر گران کار وی دے کے انفلٹریشن پکار دے جے دی تنظیموں کے درنا انفلٹریشن ہوشی اور بے وڑو کے ٹارگیٹڈ آپریشن چے کم دے کل تاس تو معلومات وغیرہ راشی ناغا تاسو دی خلاف عملیاتو
دا ذکر وردہ چے پرون دا وفاقی کابینی غنڈا کے ہم دے و بل منظوری ورکلشوا چے ترمخ بے بارودی سرنگانو کے استعمالی دن کی موادو پوڑو روڑو او خرس بندیز وی او دا سے قسم کاروبار کون کو تبا دا ترہگرے دا قانون ترلاندے سزاگانے ورکولی شی ریاض مساخیل مشال ریڈیو اسلام آباد پختو وائے مشال ریڈیو وار
اور دن کو تاسو مشال ریڈیو تغوا کی ایشین ہیومن رائٹس کمیشن پر کوٹا کی پر بمی چاودن کی دا ہزارا گانو پر وجنا خفگان خودلے او پر حکومتی غق کڑے دے چی دی وجنو پر تڑاو دی دا کوئٹی پر کور کمانڈر دا ایف سی کمانڈر دا پولیسو دا بلوچستان دا آئی ایس آئی پا مشر مقدمہ اچلوی سازمان پا پاکستان کی دا فرقواریت خوراولو پاڑا دا سعودی عربستان او دا پاکستانی پوست پر تعلق ہم خبرہ کردی دا تفصیل با درتا عبدالحی کا کروا رہی
د بشری حقوقو سازمان ایشین هیومن رائټس کمیشن د فروری په 19 منېټه په کوټه کې په 14 کې د هزارګانو چې لشه مسلک سره تعلق دی پروژنو سخت احتجاج کړی دی په یو تفصیلی بیان کې سازمان په پاکستان کې د شهګانو د وژنو هر اړخیزه څېړنه کړې ده د کمیشن په خبره تر اوسنۍ 14 مخ کې هم په یو برید کې شاوخوا 90 تنه هزارګان وژل شوی وو د دوی د وژنو د مخنیوي لپاره په بلوچستان کې گورنر راج نافذ سو خدا حسی یو بیزای گام وګرځیدلی د بشری حقوقو سازمان وای په پاکستان کې 19 جاسوسي ادارې کار کوي چې پکې 9 ادارې تر وسلوال فوج لاندې دي او هیڅ یوې حکومتي ادارې ته جوابدېه نه دي خو د کمیشن په خبره پر دغو ادارو د زیات خرڅ باوجود هیڅ یو داسې ورځ نه تیریږي چې ځانمرګي برید یا ترګره پېښه نه وي پکې سوي د سازمان په خبره طاقتور فوج د قومي مفاد او نظریه پاکستان په نوم پر دې هیواد اصل واکمنی کوي او لسی نمائندگانو ته هیڅ اجازه نه ورکوي چې د ملي امنیت په معاملو کې ګوتې ووهي د سازمان په خبره هم دا وجه ده چې فوج نه غواړي له دوی بغیر نوري ادارې د دهشتګردۍ د مخنیوي چاره وکړي د سازمان په وینا د دې برعکس فوج په دې هیله له ترګرو سره دوستانه رویه ساتي چې له افغانستانه د اتحادي ځواکونو د وتلو وروسته به ګواکې په بدو حالاتو کې دوی د مرستې په توګه استعمال کړي له دې وروسته بیا ایشین هیومن رائټس کمیشن د بلوچستان د حالاتو جاج اخلي سازمان وای دا صوبه په 13 بیا کوټه له 15 کلونو راځي په مکمله توګه د فوج او جاسوسي ادارو په کنټرول کې ده دلته پر هر کونج د فوج او ملیشیا عسکرو چیک پوسټونه دي د بشری حقوقو د سازمان په خبره ملیشیا ځواکونه آن د خلکو چپله کې هم تلاشي کوي نو په داسې حال کې د ملیشیا پولیسو او نورو قانون نافذ کوونکو ادارو د اجازت بغیر هیڅ یو شی نسی وړل کېدلای خو بیا هم دلته چاودنې روانې دي کمیشن وایي ځکه داسې فکر نسی کېدلای چې دومره زیات بارودی مواد د ملیشیا ځواکونو او قانون نافذونکو ادارو د پټ اجازت بغیر وړل کېدلای سي د سازمان په خبره په تیرو 2 کلونو کې لیدل سوي چې د ایرانی زائرونو بسونه د ملیشیا ځواکونو له چک پوسټونو سره نږدې پناشه سوي دي خو د دې ټولو پیښو باوجود پاکستانی فوج چپه خوله دی او دلچسپ خبره ده چې داسې ریپورتونه یې رد کړي هم نه دي لدی ورسره بیا ایشین هیومن رائټس کمیشن په فرقواریت کې د سعودي عرب او پاکستانی فوج پر تعلق رڼا اچوي کمیشن وايي په بلوچستان کې د شهګانو وژنه اوس په میډیا او حکومتي حلقو کې هم زیاته بحث کیږي. میډیا سعودي عرب باندې د دې وژنو تور پوری کوي. د سازمان په وینا دا ځکه مهم اشکاری چې څه وخت لمخه د سعودي عرب په اړه دا ډول خبرو اجازه نه و. داسې ویل کیږي چې دا د ایران او سعودي عرب د شخړې نتیجه ده. د کمیشن په خبره په ښکاره داسې باور کیږي چې پاکستان له ایران او چین سره د تجارت نوې معاهده کوي، نو امریکا او سعودي عرب داسې کېدل نه غواړي. د سازمان په خبره سعودي عرب د پاکستان فوج ته ډېره مالی مرسته ورکوي، نو ځکه پر شهګانو پر کېتونکو حملو سترګې پټې کړې دي. ایشین هیومن رائټس کمیشن پر حکومت ژغ کوي چې په فرقواریت کې ملوث عناصر پر ضد سخت ګامونه پورته کړي او تر بندي ځلاندې راغلو پر وسلوالو ډلې دي دایره تنگ کړي. کمیشن زیاتوي چې په بلوچستان کې د سلګونو شهګانو د وژلو مقدمه دي باید هرومرو د کوټي د کور کمانډر، د اف سي کمانډر، د بلوچستان د پولیسو او هم د بلوچستان د ایس ای د مشرانو پر ضد وچلول سي. د دې ترڅنګ سازمان ټینګار کوي چې له بلوچستان د اف سي او جاسوسي ادارې زر تر زره وایستل سي او هلته دي د مسلې په سیاسي توګه د حل لپاره سمدستي شفافه انتخابات وکړي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په خبرو کې د مورنو ژبو د نړیواله ورځ په مناسبت دولوي دستوري وشو چې یو په نشترحال او دویمه په پیښور پریس کلب کې ترسره شو. زموږ خبريال خالد خان د دې دواړو دستورو په اړه دا تفصیل لري.
پیښور کې د مورنو ژبو د نړیواله ورځ په مناسبت یو دستوري ته د وینا په محل د خیبر پښتونخوا د کلتور او اطلاعاتو وزیر میا افتیار حسین ویل دي چې د دوی حکومت په صوبه کې بنیادی تعلیم په مورنۍ ژبو کې پیل کولو لپاره نصاب تیار کړی دی، کوم کې چې د پښتنو او د سیمې نور اتلان په لومړي ځل شامل کړی شوی دی. میا افتیار حسین وویل چې په هند کې اتلسم بدلون وروسته صوبې ته د نصاب جوړولو حق ملو شو او د دې کار لپاره دوی په صوبه کې د ټول مورنو ژبو کې د حساب جوړولو لپاره کمیټیانې جوړې کړې وې
او پاره کې د پښتو لپاره چې کومینو مونږه اوس سلیبس تیار کوو چې د تلسم ترمنه پس مونږ سره اختیار دی او د پښتنو د ټولو اتلانو مشرانو چې کوم دی هغه مونږ په کورس کې شامل کړ. دا رنګ چې کومینو اوس مورنۍ ژبه په واره ټوله صوبه کې بنیادی تعلیم به چې کوم نه په مورنۍ ژبه کې ورکو چې ته چته پښتو ویلې کېږي نو هغه ته په پښتو کې وي، چرته چې هنکو وي، چرته چې مطلب سره کې وي یا مطلب کوهستاني وي چترالي وي ای په پاره ژبه کې سبق وی او د دوړو مونږ د چترالې قائدم چې کوم دینو کوهار ام تیار ک او د هند کو جبم چې کوم دینو قائد مونږه تیار ک.
د مورنو جبو د نړیوالې اورز مناسبت سره دغه دستوره د پیښور په نشتر حال کې جوړ شوی و چې ګنشمیر ادبی او سیاسي خلکو پکې ګډون وکړو. بلخوا قومي وطن پارټي د پیښور پریس کلب کې هم د دې اورز په مناسبت یو غونډه جوړه کړې و چې د یاد ګوند صوبایي مشرانو او د پارټي غړو پکې ګډون وکړو. په دې محل د قومي وطن پارټي صوبایي چیئرمین سکندر شیرپو وویل
زدا هم ویل غواړم مختلف تحقیقونه شوي دي او هغې کې دا ثابته شوې ده چې تعلیم په مورنۍ ژبه کې چې ورکړی شي نو هغه زیات بهتري او د هغې نتایج خروجي. ژوندي قومونه، مهذب قومونه، ترقی یافته قومونه که نن مونږ د هغوی مثال واخلو چې څومره په دنیا کې ترقی یافته قومونه دي هغوی تعلیم په خپل مورنۍ ژبه کې ورکړی دی او ځکه هغوی ترقی کړې ده.
دا قومي وطن پارټۍ د کلتور څانګې مشر ډاکټر عالم مشال ریډیو ته وویل پکار ده چې حکومت شاعران، ادیبان او لیکوالو سره مالی مرستې هم وکړي او د دې دپاره د ناستی او ادبي غونډو دپاره خاص ځایونه جوړ کړي.
نو مونږ څنګه مخکې هم د نورو حکومتونو نه ایز شاعر، لیکوال او ادیب کم خاص کړو چې په پیښور کې داسې چې په داسې طرز باندې لکه داسې پریس کلب په طرز باندې چې حالي زموږ شاعرانه دی باندې راجزان او خوار خلک دی هغه راځي په کراینو باندې حالو ملي د غیر پاتې کېدو او د غیر اس بندوبست نشته نه سکالرشپ بندوبست. نو مونږ غواړو چې غریبان، ادیبان او شاعرانو لپاره سکالرشپ هم بندوبست وشي داوي او د دې ژبې په ژوندۍ ساتلو کې چې شاعر او ادیب کم کار کړي دا نه سیاسي کړي دي او نه بل چا کړي نو په کار چاغی ته یو اهمیت ورکړي.
دا یادونه ده چې د مورنو ژبې د نړیوال ورځ په مناسبت ګډونوالو په دې خبر افسوس سرګند نه وکړه چې په پښتو ژبه کې ورځپاڼې، مجلې او نور شخصي رسنې د نش برابر دي او په کار ده چې پښتون کام او په خصوصي توګه شتمن خلک دې خوا هم پاملرنه وکړي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر شپږ بجو تاسو نه خپنی غوړی. اوریدونکو پینې می بجی شوی دی ورجو ملیحا میرزاده ته چې د خبرونو لنډیستی وره.
دا پاکستان خارجه دفتر نن د دې خبرې تصدیق کړې چې په افغانستان کې د طالبانو یو مشر کمانډر مولوی فقیر محمد نیول شوی دی. د خارجه دفتر ویان په اسلام آباد کې خبري غونډه کې ویلي د پاکستان او افغانستان خارجه وزیرانو په ټلیفوني خبرو کې د دغه نیونې پخلی وکړ. نن غرمه د پیښور په هاشنغره سیمه کې د موبایل ټلیفون په یو مارکیټ کې بمی چاودنه شوې ده. په سیمه کې د الاریچ هسپتال چارواکي ویلي یو ویشت کسان پکې ژوبل دي. د پولیس په خبره دا د ریموټ کنټرول بمی چاودنه وه. د پاکستان داخله وزیر رحمان ملک وایي پنجاب حکومت تیرنا قانونا ګرځول شوی تنظیمونو پر ضد کاروایی وکړي. دا په خبره د اتلسم ترمیم روز صدام نعمان ذمہواری د صوبائی حکومتونو جوړیږي او زیات کړه د پنجاب په جنگ او لاهور خارونو کې د ناقانونه ګرځول شو تنظیمونه مرکزونه دي چې باید صوبائی حکومت د دې پر ضد کاروایی وکړي. د پاکستان د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان په قبایلی سیمو کې د امن لپاره قبایلی جرګه او ټولګي کندیز کانفرنس رابللې دي. نوموړي ویلي د دوی ګوند په قبایلی سیمو کې د امن راوستلو لپاره لومړی یو لویه قبایلی جرګه کوي او بیا د رواني پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د مورنیو ژبو نړیواله ورځ منځل کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ګټو د خپلواکو هیوادونو د ټولنې د ترهګرۍ ضد مرکز د مشر هغه خبره رد کړې چې افغانستان یې د خواوشا سیمو په پرتله تر ټولو زیات ترهګرۍ فعالیتونه لرونکي هیواد بللی و. د شام سرکاري میډیا په سرحد دمشق کې نن د یوې چاودنې خبر ورکوي. دغه چاودنه د واکمن باس ګوند د مرکز او روسي سفارتخانې سره نږدې شوې ده. د یو شمېر خلکو د مرګ ژوبلې خبر ورکول کیږي. او په امریکا کې د بشري حقوقو د څار ادارې هیومن رایټس واچ په خپل یو خپور کړي رپورټ کې ویلي د مکسیکو امنیتي ځواکونه د 209 سلویښتو کسانو په تر تم کولو کې لاس لري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو لنډیز درته زمون همکاري ملیحا امیرزاده وړاندې کولو. او اوس ورجو چې د پاکستان د کورونو مطبوعاتو په ځینو اداریو کې سره غلي دي. په دغه کې ځینې ادارې په اسلام آباد کې زمون همکاري رابیا کرم خان لوستي دي او دا رپورټ یې را لېږلې.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د داخله چارو وفاقي وزیر رحمان ملک د هزاره برادرۍ علاقې ریډ زون ګرځولې دي او د لشکر جنگو خلاف د اپریشن خبرداري ورکړې دي. ادارې مخکې لیکي چې ترهګرو او ناقانونه ګرځول شوی تنظیمونو په ملک کې چې کوملو به شروع کړي ده نو دا یو مودې راځي جاری ده او د هغه خلاف د اپریشن اعلانونه هم په مختلف وختونو کې شوي دي. خو د دې په نتیجه کې چې ترهګر سغواړي هغه کار وکړي او قانون نافذ کونکي ادارې هیڅ نه کړې شي. ادارې وړاندې لیکي چې په دې حالاتو کې ضرورت د دې خبرې دی چې د ترهګرو او د ناقانونه ګرځول شوی تنظیمونو په خلاف د کاروایی وکړي شي. د استخباراتي ادارو په ذریعه د ضروری معلومات جمع کړي شي او په ډیر سوچ او فکر د اپریشن وکړي چې ملک د ترهګرو پاک کړي شي. مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې خیبر پختونخوا کې د پلاستیک تیلو د استعمال نه د کینسر غوندې خطرناک مرض خبرېدو کې د اضافي اطلاعات د تشویش وړ دي. خو د افسوس خبره دا ده چې په دې اړه اولس د اثراتو نه بې خبره دي. ادارې وړاندې لیکي چې هسپتالونو او نورو ګن ځایونه د پلاستیک تیلې جمع کیږي او نوې تیلې ترې بیا جوړیږي چې پکې بیا خلک د ضرورت شیان د کور د استعمال لپاره وړي نو دا صحت ته ډیر نقصان ورکوي. ادارې لیکي چې د افسوس خبره ده چې سرکاري سطح باندې د پلاستیک تیلو په تیاری پابندي ده خو د دې باوجود د دې په تیاری او استعمال کې هم لږ کمی نه راځي. که اعلی چارواکي وغواړي نو دا اسانه سره ختمولی شي خو سوال دا دی چې څوک به یې کوي. ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې یو منتخبه حکومت خپل آئینی موده پوره کوونکې ده او الیکشن راتلونکي دي. ټول سیاسي ډلو د الیکشن په سلسله کې خپل هلې ځلې شروع کړې دي. ادارې مخکې لیکي چې څنګه د الیکشن لپاره د تاریخ او د شیډول اعلان وکړي شي نو د امیدوارانو د نامزدګۍ جانچ پړتال عمل به شروع شي او په دې سلسله کې الیکشن کمیشن د 15 ترمیمونو منظوري ورکړه. ادارې زیاتوي چې اوس به امیدواران په شپږو پاڼو مشتمل د نامزدګۍ کاغذونه جمع کولو په وخت به خپل اساسي بینک اکاؤنٹس او د خپل خصو بچو اساسي او د ټیکس ټول تفصيلات او رسیدونه به هم ورسره جمع کوي. اداري اخیره کې لیکي چې د الیکشن کمیشن اقداماتو نه داسې ښکاری چې را روان ټول ټاکنې به پاکي او صفا او غیر جانبدار وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانیا ګارډن ورسپړې لیکلي چې د پاکستان حکومت او پوز دواړه په دې خبره خاموش دي چې بلوچستان کې د شیاو وژنې څوک هڅي. ځینې وایي چې د دې مسلې د حل لپاره دی بلوچستان پوز ته وسپارل شي، خو ځینې نور بیا دا وړاندیز ځکه نه مني چې د پاکستاني پوز ځینې برخې د لشکرې جنګوي دغه سنی وسلوالې ډلې سره په اړیکو تورنې دي چې د شیعو د وژلو ذمواري پر غاړه اخلي. ګارډین ورځپاڼې لیکلي چې هیڅوک د وسلوالو او د پاکستان د ولسی حکومت ترمنځ په اړیکو باور نه لري، خو د وسلوالو خلاف د ګام پورته کولو لړکی د ملکی حکومت ویره د بلوچستان د داخله چارو د سیکرټري له دې خبرې ثابتېږي چې دوه ورځې وړاندې یې ویل د خالی پورس شوي کوټه کې په شیعه هزاراو د شوي برید په شان نورو بریدونو کې ککړو وسلوالو د معلومولو لړکی دوی ځینې معلومات لري خو شریکولی نشي. دا په داسې حال کې دا چې لشکری جنگوي په خپل ښکار ویلي چې دا بریدونه دوی کړی. ګارډین ورځپاڼې لیکلي د روسي کې پاکستان کې د شوي تشدد پیښو په اړه هر سړی بیل بیل نظر لري. ځینې خلک وایي دا کشمیر کې د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د پاکستان د جاسوسي ادارو او وسلوالو ډلو ترمنځ د اړیکو له وجې دي. نور وایي دا د راتلونکو انتخاباتو د ځنډولو لپاره کیږي. ځینې نور یې د بلوچ ملت پالو خلاف د پاکستاني پوځ د پلانونو حصه ګڼي. ځینو ته پکې بهرني لاسونه ښکاري، ځینې پکې بیا د سعودي عرب مداخله ویني. بلخوا د امریکي کریسچن ساينس منیټر ورځپاڼې افغانستان کې د سولې په اړه لیکلي چې د هیواد کې د پراخه آرامي راوستلو لپاره باید د ټولو خواوو لکه د حکومت، یاغیانو، مدني ټولنې، سیاسي او مذهبي ډلو استازي په دې بهیر کې برخه واخلي. په مقاله کې راغلي چې د سولې مذاکراتو مشري باید د افغانستان په مشرۍ وشي، د امریکا په ګډون نړیوالې باید ملاتړ وکړي او پاکستان ته پکې باید برلاسه رول ورنکړل شي. ورځپاڼه لیکي خبرې باید ښکاره او هیڅ پټ جوړ جاړی دې نه کیږي. لیکوال وایي د پخلاینې بهیر د لږ تر لږه په لومړۍ مرحله کې د کوم منځګړی ملک لخوا چې د ناټو غړی نه وي وڅارل شي. کریسچن ساينس منیټر لیکلی په 2014 کال کې غربي هیوادونه له افغانستان څخه خپل پوځیان وباسي، خو بیا هم باید دوی دا هیواد یوازې پرې نږدي، ځکه چې په 1988 کال کې یې د روس له شکست وروسته دغه سکړې وو او نتیجې یې د افغانستان لپاره ښې نه وې. په ځانګړې توګه دغلته کورنۍ جګړې شروع شوې وې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، ستاسو پام یو بل موضوع ته راګرځوم. د فرانس خبری ایجنس د امریکایي رسنو په حواله لیکي یو امریکایي سینیټر ویلي په نړۍ کې د بې پیلټ الوتکو په حملو کې 3,500 کسان وژل شوي دي چې پکې ځینې ملکی وګړي هم شامل دي. دا لومړی ځل دی چې د امریکایي کانګرس یو غړی یا حکومتي استازي د بې پیلټ الوتکو په حملو کې د ټولو وژل شوو شمیر ورکړی دی. نور تفصیل له پامیر ساحل اورو.
د فرانسې خبری ایجنس لیکي د بشري حقوقو ډلې د بي پيلوټه الوتکو حمله غندنه کوي. په ډرون بریدونو کې د وژل شویو مشکوکو وسلوالو شمیر په خوا یو راز وو، ځکه چې امریکایي چارواکي د دې پټو حمله په اړه له تفصيلاتو ورکولو انکار کوي. دا حمله په پاکستان، یمن او نورو ځایونو کې کیږي. ای اف پی لیکي امریکایي ریپبلیکن سینیټر لینډسي ګراهام په ښکاره ډول د وژل شویو کسانو شمیر ښودلی دی چې آزادو سرچینو له اټکلونو زیات دی. ګراهام د بی پیلوټه الوتکو حملو ملاتړی دی. د امریکا یو ویب سایټ د ګراهام لخلی ویلي دوی 3,500 کسان وژلي دي. د ده په وینا کله کله ملکی وګړي هم وژل کیږي. دی له دې کرکه لري، خو امریکا د جنگ په حالت کې ده او دا چې دوی د القاعده یو شمیر مشران غړي وژلي دي. په لندن کې د بلټون کې ژورنالیزم اداره یا بیورو آف انویسټیګیټیو ژورنالیزم وایي په پاکستان، یمن او سومالیا کې د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې له 3,200 تر 3,650 پورې کسان وژل شوي دي. همداراز په واشنگټن کې نیو امریکا فاونډیشن وایي له 2004 زیږیز کال راهیسې د ډرون الوتکو 350 حملې شوې دي. په دې کې زیاتره د باراک اوباما ولسمشرۍ پر وخت شوې دي. نیو امریکا فاونډیشن اټکل کوي چې په دې حملو کې له 1,903 تر 3,293 پورې کسان وژل شوي دي، چې پکې له 2,103 تر 315 پورې ملکی وګړي دي. نو د شمیر ته چې ولیدل شي نو د ګراهام ورکړل شوی شمیر تر زیات دی. امریکایي استخباراتي ادارې او سپینه ماڼۍ د دې حملو په اړه معلومات نه ورکوي، خو چارواکو دا ویلي دي چې په دې حملو کې یو څو ملکی وګړي وژل شوي دي. ای اف پی لیکي پر دې سرویره چې پر ډرون بریدونو د کانګرس غړي او د حقونو فعالان تنقید کوي، خو ګراهام پر دې الوتکو د اوباما تکیه یا انحصار دفاع وکړه. دوی ویل دا وسله باید وکارول شي. دا ټاکټیکي یا ټیکټیکل وسله ده. ډرون یو وسلوال هوایي ګاډی یا الوتکه ده. په پاکستان او یمن کې چې د ډرون الوتکو بریدونه کیږي نو هغه د امریکایي مرکزی استخباراتي ادارې سی آی ای تر مشرۍ لاندې کیږي او پټ ساتل کیږي. خو په افغانستان کې د ډرون الوتکو حملو واک له امریکایي پوځ سره دی او په دې اړه معلومات پټ نه ساتل کیږي.
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی ستا سپام یو بل راپور ته راګرځوم. مولوی حفیظ خان د پاکستان د سوات اوسیدونکو او یا کلن کس چې د امریکای د میامی په یو جماعت کې مولاو د ترهګرې په سلورو کې سونو کې تورن دی. په دې تور دی چې پاکستانی طالبانو ته پیسې لیږلې دي. خدای وايي طالبانو ته نه بلکې نادارو او غریبو خلکو ته پیسې لیږلې وي. که په ده لګېدلې تورونه ثابت شل نو ښایي د تبا د 15 کلونو سزا واورول شي. اسوسییټډ پریس خبر ایجنس په دې اړه یو راپور لري چې شباړه یې تاسو ته زمون همکار نجیب عامر وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس خبر ایجنس په یو راپور کې لیکي چې د تیرې چهارشنبه یا شروع په ورځ په امریکا کې میشت یو مسلمان عالم په عدالت کې د ځان په دفاع کې وویل چې د طالبانو په حق کې کړې پخوانۍ څرګندونې یوازې په درواغو مبنی وي او د $1,000,000 د ترلاسه کولو په لالچ کې کړې وي. په اویا کلن حفیظ خان باندې تور دی چې نوموړي د پاکستانی طالبانو مالی ملاتړ کړی دی. خو دی وایي په پرله پسې توګه د پیسو د ترلاسه کولو په خاطر هغه کس ته درواغ ویلي چې وروسته د استخباراتي ادارې یا اف بی آی ایجنټ وختو. حفیظ خان د امریکا په میامی کې د یو جماعت مولا امام دی. دی وایي هغه فریب خوړو ځکه هغه ته د محمود صدیقي په نوم یو کس ژمنه کړې وه چې د ده لخوا ورکړل شوې پیسې به د پاکستان په سوات کې په نادارو او د جنگ او د طبیعي آفتونو له امله په ځپل شوو کسانو باندې ویشل کیږي. خو نوموړي پاکستانی نژاد مولا ته بخښي دا نو معلومات چې د دوی خبرې د اف بی آی لخوا ریکارډیږي. خان په عدالت کې په پښتو ژبه خبرې کولې او دغه خبرې د یو ژباړن لخوا ژباړل کېدې. د ویل ما خدای په وړاندې نیک کار کړی، ما د خپل قوم په وړاندې نیک کار کړی، دغه هر څه درواغ وو ځکه چې د هر څه د پیسو لپاره وو. خان په عدالت کې په دویمه ورځ هم ولاړ او د ځان دفاع کوله چې ولې په 2003 کال کې لږ تر لږه $50,000 پاکستانی طالبانو ته استولې دي. هغه په خوا اعتراف کړی چې دا پیسې په خپل کلی سواد کې نادارو ته، خپل لوی کورنۍ ته او یوې مدرسې ته لیږلې دي. هغه په دې خبره زور راوړلو چې هیڅکله هم د طالبانو مرسته نه ده کړې. مولوی حفیظ خان په عدالت کې بار بار د امریکای د مرستیال سرنوال جان شپلی سره بحث کولو. سرنوال له ده پوښتنه کوله چې د اف بی آی پر ریکارډ شو خبرو کې د ترهګرۍ په اړه د هغه نظریه صحیح ده. د نورو خبرو ترڅنګ په دغو خبرو کې مولوی حفیظ خان په 2010 کال کې د امریکای په ټایم سکوئر کې د بمی چاودنې د هڅو ستاینه کوي او همدارنګه وایي امریکایان به مړه شي خو د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن به ونه نیسي. نوموړی مخبر صدیقي ته پر کټ شو خبرو کې وایي زه اکثره وخت د اسامه بن لادن سره همغږی یم خو د دې معنی دا نه ده چې زه هم داسې غواړم. مانه دې غوښتي چې زه څوک آزار کړم. خو سرنوال شپلی عدالت ته وویل چې مولوی په پاکستان کې د خپلو دوستانو او د کورنۍ د غړو سره د خبرو پر مهال هم داسې خیالات ښکاره کړي چې اف بی آی دغه ټولې خبرې ثبت کړې دي. په دغو خبرو کې دا هم شامل ده چې مولوی وایي د پاکستانی پولیسو او چارواکو وژل روا دي ځکه چې د ده په وینا هغوی په وژنو کې لاس لري او په خپله یې په ځان ظلم کړی دی. سرنوال د ته وویل ته چې کومې خبرې کوي القاعده او طالبان هم کوي او په دې عدالت کې مو اورېدلې هم دي. خو مولوی بیا بیا په سرنوال ټکونه کول او ویلې چې د هغه پوښتنې تکراری دي. یو ځل خو یې سرنوال ته دا هم وویل چې ستا ذهني توازن خراب دی او د علاج لپاره روغتون ته لاړ شه. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي د وقفې پر مهال قاضي مولوی ته وویل ته هیڅکله د سرنوال په سترګو کې ځان نشې سپینولی، کوشش وکړه چې عدالت کې د قاضیانو ډلګۍ ته باور ورکړې. مولوی حفیظ خان چې د ترهګرۍ په سلورو کیسونو کې تورن دی په 2011 کال کې نیول شو. که تورونه پرې ثابت شول نو ښایي 15 کاله د بند سزا به وویني.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. زموږ دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. او د دې ترڅنګ چې کوم ملګري فیسبوک یا ټویټر کاروي هغوی موږ په ټویټر او فیسبوک باندې هم کتلی شي. د ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. د ورکو شوو بلوسانو لپاره د چریدونکو تحریک مشر قدیر بلوس وای د کراچۍ له خار څخه د بلوچستان څخه د راغلو بلوسانو د ورکېدو سلسله شروع شوې ده. د دې ترڅنګ د دغه خار څخه د بلوچستان څخه د ترېتم شوو کسانو مسخ شوي مړی هم موندل شروع شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه زموږ همکار ظفر کریمی راکړي.
د ترتم شوو بلوچو لپاره د چلیدونکو تحریک وایس فار بلوچ میسنگ پرسن مرستیال مشر قدیر بلوچ وای په دې وروستیو کې له کراچۍ څخه د هغې بلوچو مړی موندل شروع شوی دی کوم چې د بلوچستان له بیلابیلو برخو څخه وخت په وخت ترتم شوی دی. له مشال رډیو سره په خبرو کې قدیر بلوچ ویلی د تیرې یوې نیمې میاشتې را په دې خوا د کراچۍ له سرجانی ټاون څخه د ورکو شوو و بلوچانو مړی موندل شوی دی.
خوزدار مستونگ سا اور بیا دلتا انویسٹیگیشن کئی تحقیقات کئی اور اغاو بعد دی مسخ شدہ لاشون سرجانی ٹاؤن دا کینٹ ایریا کے راضی علت دوی تسکن ارما ارز دا دو درے ارز کی جی دو لاشونه مشت نور ملاو سو تو ددی دا یو نی میاس کې تقریبا و لاشونه مرته ملاو سو دی
د نو موړي په خبره درې ورځې مخکې چې د کومو دوه بلوچانو مړی مندل شوی دوی د اکتوبر په میاش کې د بلوچستان له تربته ترایتم شوی وو یاد دی وی د کراچۍ په بیلابیلو برخو کې د تیری وګدې مدیره هسي د نامعلومه وسلوالو لخوا د وجل شوو کسانو د مړو د موندنې سلسله را روانه ده خو په مبینه توګه له بلوچستانه د ورکو شوو کسانو د مړو د موندنې پیښې له یادې مودې مخکې کله هم مخې ته نه دي راغلې د سرجاني ټاون د پولیسو مشر اعجاز راجپر وایي د دوی د تاڼۍ له حدودو وخت په وخت مړي پولیسو ته په لاس ورځي څو ورځې مخکې دوی ته د نعمت الله او اختر علي بلوچ مړي په لاس غلی وو چې د پیژنګلو وروستو یې دواړه مړی وارثانو ته ورکړی دی زمونږ په سیمه کې زیات مړی غورځول کیږي یو خو دلته علاقه زیاته ده بل دلته ځنګل او دشته ده دلته مړی ضرور موندل کیږي خو زه دانشم ویلی چې دا مړی د ورکو شوو کسانو دي قدیر بلوچ زیاتوي په تیرو لسو ورځو کې د بلوچستان څخه کراچۍ ته راغلي پنځه بلوچان د ښار له رئیس کوټ ډالمیا او ګلشن میمار څخه ترۍ تم کړی شوي دي
او تربت څخه خلک دلته راځي سبق د پاره ولی حالت یونیورسٹی دانست تربت کے دلت راضی دری کسان دا لس ارس کی جی دلت رئیس گوٹ کراچی کے دا دیزا سپورت کرے اور یو پنبل سڑے ہو آگا تا ڈالمیا سا پورت کرے اس بلوچستان سا ہر سوک کے راضی بل کراچی تا سنت دوی پورت کئی او یوړلې تفتیش کوي او بیا د دې مسخ شوه لاش تاس کوي او تربت سره څوک راځي هم دغه حال دی او د کراچی کې څوک سبق وایي هم دغه حال دی بلوچستان کې بلوچ محفوظ نه وو اس کراچی کې هم محفوظ نه دی اس سندھ کې هم محفوظ نه دی
د وایس فار بلوچ میسنگ پرسن مرستیال مشر قدیر بلوچ ادعا کوي چې د کراچۍ بلوچان هم د خپل حقونو د ترلاسه کولو په مخاره اوچت شوې دي او د کراچۍ څخه د بلوچستان د بلوچانو د ورکیدو او د هغوی د مړو ترلاسه کېدل د کراچۍ میشتو بلوچانو د ویرولو په مخه تر سره کیږي کڅو هم قدیر بلوچ د دغه ټولو پیښو تور د پاکستان په استخباراتي ادارو او اف سی ځواکونو لګوي خو یادو دواړو ادارو تل دغه تورونه رد کړي دي ظفر کریمی مشال ریڈیو کراچی
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
راضی امان الله خان یو ستر انسان
راضی میرزا علی خان پاتیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې فرمانونو وېده
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سره
تاکي سنو بروسین خلکو ته دی اسی شعور ور ور کړی
د پښتون قوم دا خوش قسمتی و چې د باچا خان بابا اس یو شخصیت ور د ور کړ
خان شید مران داو چې له بولان تر چتراله دا باچ یو شی پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې د درد
د پښتنو د علمی سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په دې وروستو کې د پاکستان سیاسي ګوندونو د په قبایلي سیمو کې د امن په مخه او د وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو د لړۍ د شروع کولو په مخه غونډې پیل کړې دي د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې مشر مولانا فضل الرحمن پرون په پیښور کې ویلي دي چې دوی به د رواني میاشتې په 28مه نیټه هم دا ډول یو غونډه کوي نور تفصیل د پیښور نه زموږ همکار خالد خان راکوي
دا جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې د دوی ګوند په قبایلی سیمو کې د امن په ځای کولو لپاره اول په پیښور کې د ټول قبایلی مشرانو یو لوی واکمنه جرګه او بیا وروسته د پاکستان ټول سیاسي ګوندونو یو غونډه د روان میاشت په 28 تاریخ رابللې ده د شروع په مخام په پیښور کې د کرم ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي منیر اورغزه په جمعیت علماء اسلام کې د ګډون وروسته مولانا فضل الرحمن رسنو ته وویل چې هغه د امن په خاطر د عوامي نشتون ګل له اړخه ټول ګوندیز غونډه ستاینه کوي او هم په دغه لړۍ کې د قبایلي مشرانو یو لویه جرګه په پیښور کې رابللې ده او بیا د هغوی وړاندیزونه به د 28 تاریخ د خپل ګوند له اړخه ټول ګوندیز غونډه کې وړاندې کوي.
د قبایلو خپله یوه جرګه مونږ راغوښته ده، هغې کې به د راتلونکي مستقبل په باره کې حکمت عملي هم جوړېږي او بیا د فروری په 28 باندې دغه جرګې سره د پاکستان قومي سیاسي قیادت یو ملاقات کول غواړو. آل پارٹیز بہت ویلے کی گی چھ دی جرگی او دی پاکستان سیاست مدارانو قائدینو یو پسر براہ راست تعارف ہوشی.
دیو پختن پا جواب کی مولانا فضل الرحمن اویل چھ آغا پا ذاتی توگا قطر تتلیو چردا چھ آغا دا امریکی او طالبانو پا منز کی خبر اترو پا حق لا حس یو غنڈا کی گڑون ندی کڑی.
دی قطر پا دورہ کی زمان اس قسم لچا سر دی مذاکرات ایجنڈا نوا او زخل نجی او ذاتی سفر باندھ تلیو او
مولانا فضل الرحمن اول چې طالبان الاړه د هغه نوم د ضامن په حیث د خبرو اترو د پاره صرف یو اخباری بیان دی، خو بیا هم هغه غنی چې قبایلی سیمو کې روان شخړې صرف په خبرو اترو حل کیدی شي.
دیکھیے طالبان کا سوائے اخباری بیانات کے
گورے طالبانو سره زمون نیخ په نیغه هیڅ رابطه نشتا، صرف اخباری بیانونه دي، خو بیا هم هغوی د رسپانو په ذریعه چې د خبرو اترو کوم پیشکش کړی دی مونږ هغې ته یو مثبت قدم وایو او مونږ وایو چې د دې نه فایده اخیستل پکار دي او دا خبرې د امن دپاره مخکې بوتلل پکار دي.
امن کی طرف بات آگے بڑھنی چاہیے.
مولانا فضل الرحمن زیاته کړه بلوچستان کې د هغوی ګوند خپل هزاره رونو ته باور ورکړی دی چې فرقوارانه فسادات ختمولو، اصلي ملزمان نیولو او هغوی ته سخت سزا ورکولو کې به جمعیت العلماء اسلام دوی سره پوره پوره ملاتړ کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
اور دن کو تاسو مشال ریڈیو تا وگئی په بنو کې مرمن وایي چې دوی ته د ووټ پر رجستریشن کې او د ووټونو اچولو په وخت باندې سخت ستونزې مخې ته وي. په دې اړه باندې زمونږ همکار عمر دمونږ همکار یو راپور برابر کړی. راځي چې پکړې وره
دا کال 1998 مردم شماری مطابق په ضلع بنو کې د زنانو شمیر 2,03,515 ده چې د نادرا د دفتر ریکارډ تر مخه په دغه شمیر کې یوازې 1,02,202 زنانه ووټ رجسټرډ دي چې په روان وخت کې دغه شمیر تر 3,00,000 هم اوړېدلې ده. فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹورک فافین دا سروے مطابق 2008 کال ٹول ٹاکنو کے پا پاکستان کے دا زنانو دا پاراش پاڑا زرا پولنگ سٹیشن جوڑے شوے وے چپ آگے کے 1,500 شپیتا پولنگ سٹیشنو باندے یوے زنانا ہم ووٹ نہ دے استعمال کرے او دا سروے ترمخا پا دغا 1,500 شپیتا پولنگ سٹیشنو کے دیار لس پولنگ سٹیشن دا ضلع بنو پا مختلف سیمو کے ہو چرتا چې زنانا ووټ استعمال نه کړ. په بنو کې زنانا وای د ټول ټاکنو په ورځ د ډیرو ستونزو سره مخ شوې دي ځکه زیاتره زنانا ووټ استعمال ته هم زړه نه ښه کوي.
ووټې ته خو زه تللی وم، ووټې نه ما چولو ډېره په مشکله سره یو دوی نه زه راغلو نو په میره چې ووټ اچو د مشینه سره سړی وي لوړې کړې مېږ د یو دوی نه راغلي بهمو ووټ خو مې په کېر پوتې شه په دوی شه ډېر حال کوي ډېر داسې بعد پسوت وي چې څه مخه یې نه وي بهې مېږ چې ورونه او زیا که نه دي که سړی وي لوړې ښځې ډاروي مشینې نه اچولي بهې مېږ د ډوره د یو دوی نه راوتلي.
روبینا وای په ټول ټاکنو کې د ووټ استعمال کده هر شهري چې اتلس کاله عمر یې وی آئینی حق دے نو دا ووٹ صحیح استعمال هم د معاشره په پرمختګ کې مهم رول لوبوي.
ووٹ میرا بنیادی حق دا شزه او په باندې شه میرا د حق نه محروم کړی یا کړ طرف نه اجازه نه لیا کلی کوم طرف نه کمی جو ووٹ نه چای به ډېر فرق پر دي ځکه چې شزه تدا ثوډه زیو تب سړیو نه نه او چې څنګه سړیو نو ووٹ چای دا غصه په چارته شزه اچوي کمی جو ووٹ نه چو به صحیح بندا مش څنګه سلیف کوي.
مریم وای د پخوا په پرتلا او زنانه ووٹ استعمال کې زیاتواله راغلی دی چې وجه یې د تعلیم یا زده کړو زیاتوالی ښایي.
نن سب وخت چې اهمیت لږکې زیات تا چې تعلیم زیات شو د دې وجه نه لږکې خلک لکه خپله منې پیش له پته ورته لګېږي چې لکه اهمیت یې شته. ډېره ښځه یې سوټي نه ډېره چایو پهلا ویکام چاوله ووټ ډېر زیات ضرورت ته ویش دپاره یو کوم یا مونت ته چاولي منې ضروري دي. ډېره
دغه زنانه وایي د معاشرې په پرمختګ کې د سړو تر څنګ زنانه هم مهم رول لري او د ووټ استعمال باید هر شهري که نرینه وي او که زنانه په ښه انداز سره وکړي. او د دوی په وینا زنانه هم د دې حق څخه محرومه نشي پاتې.
اوریدونکو د خپرونې په دې برخه کې ستاسو په هم د قبایلي سیمو یو راپور تر راګرځوم. د قبایلي سیمو ځوانان د مقابلې د امتحانونو د تیارولو لپاره خیبر سټوډنټس یونین د فاټا ټیلنټ ټیسټ په نوم امتحانونه شروع کړي دي. دوی وایي د هر کله چې د فاټا نه زده کوونکي پېښور یونیورسټۍ یا بل ځای کې د داخلو یا نور د مقابلې امتحان ورکوي نو پوهه یې ډېره کموي. دوی وایي دا ساعت خدا ټیسټ د پېښور پوهنتون پورې محدود دی ولې وروسته به داسې امتحانونه د قبایلي سیمو هر کالج او سکول پورې کولی شي. نور تفصیل زموږ همکار راکوي.
د خیبر ایجنسی سره تعلق لرونکي د زده کوونکو تنظیم خیبر سټوډنټ یونین د قبایلي سیمو د ځوانانو لپاره د فاټا ټیلنټ ټیسټ په نوم د مقابلې امتحانونه شروع کړي دي چې اولنه امتحان به د پېښور یونیورسټي په اډیټوریم هال کې د روان میاشتې په شپږویشتمه نیټه کیږي. د امتحان کې برخه اخیستونکو لپاره په پېښور یونیورسټي کې د قبایلي سیمو د زده کوونکو نه درخواستونه غوښتل شوي چې سبا یې اخیرنۍ نیټه ده. یو ځوان عابد خان چې په زرعی یونیورسټۍ کې سبق وایي دې ټیسټ لپاره یې درخواست ورکړی دی.
په دې حالات کې چې قبایل د دومره ستونزو سره مخ دي چونکې هلته زموږ معاشیات هم تباه شو خلکو مالي حالت هم ستونزمن کړی دومره سټیبل نه وي نو موږ وایو چې په دې موقعه کې داسې ټیسټ ارینج کول یو خو دې سره به ستونزانو ډېر اوسه ځایو شي کم د هغو کې ټیلنټ دا به مخې ته راځي بل به هغو دا خواهش پیدا شي په داسې سرګرمو کې به هغه مخکې کوشش کوي چې سوال وي هغو چې کومه زده کړې خواهش دی نو دا به ورسره ښه کېږي.
د بی بی مارکیټینګ د مضمون زده کوونکي حسین خان وای کله چې د قبایلي سیمو زده کوونکي پېښور ته راشي نو ورته د مقابلې د امتحانونو په اړه معلومات ډېر کم وي. داسې امتحانونه باید وړاندې شروع شوي وي. حسین خان هم د شپږشتم فروری د امتحان لپاره درخواست ورکړی دی.
دا یو سټیپ او دا لکه کامیاب بنو په کار دی چې لا دا تر پښتونخوا پورې هم داسې ایکسټینډ شي او تر کالجونو پورې هم ایکسټینډ شي چې دا کوم ټیلنټ دی چې دا ښکاره شي خلکو ته. زه پخپله ډېر خوشحاله یم او ډېر داسې کوم چې دا ټیسټ به څنګه یو مطلب دوی کې به سړی ویرنګ پوزیشن به څنګه اخلي ټاپ ټین کې به څنګه راځي او بیا هغه فرایز هغه نوم هغه ټول.
د خیبر سټوډنټ یونین چیرمن ایمل خان افریدی وای امتحاني سوالونه ټیسټ او بیا د پرچو چیکینګ به هم لکه د سرکاري بورډ په شان کولای شي.
اوله تجربه نه چون کې په کیمپس کې نه تومره تقریبا د 500 سره چې موږ غوښته اوس هم کم دي د سټل نه زیات تر کبایل دل ته باز دي او دې نه پچ د تیس موږ په ان شاء الله سره د په انټر لیول باندې موږ کوو.
لدی ورستو مو د فاټا یوت فورم د یوې مشر راینا خان سره خبرې وکړي نو هغه وویل دوی به د امتحان لپاره د یونین سره ډیر مرسته کوي. ځکه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او اوس وخره غلې د خبرونو د لنډیز ورزو ملي حامد زاده.
دا پاکستان خارجه دفتر نن د دې خبرې تصدیق کړي چې په افغانستان کې د طالبانو یو مشر کمانډر مولوی فقیر محمد نیول شوی دی. د خارجه دفتر بیان په اسلام آباد کې خبری غونډه کې ویلي د پاکستان او افغانستان خارجه وزیرانو په ټلیفوني خبرو کې د دغنیونې پخلی وکړ. نن غرمه د پېښور په هشنغرې سیمه کې د موبایل ټلیفون په یو مارکیټ کې بمیچاو د نشوي ده. په سیمه کې د LRH هسپتال چارواکي ویلي دي یو ویش کسان پکې جوړ دي. د پولیس په خبره دغه د ریموټ کنټرول بمیچاو د نه و. د پاکستان داخله وزیر ایمن ملک وای پنجاب حکومت د نا قانونا ګرځول شوی تنظیمونو پر ضد کاروایی وکړي. داغه په وینا د تلسم ترمیم وروسته د امن او امان ذمہواری د صوبایي حکومتونو جوړیږي او زیاته کړه د پنجاب په جنگ او لاهور خارونو کې د نا قانونا ګرځول شو تنظیمونو مرکزونه دي چې باید صوبایي حکومت د دوی پر ضد کاروایی وکړي. د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په قبایلی سیمو کې د امن لپاره قبایلی جرګه او ټول ګوندیز کانفرنس رابللې دي. نوموړي ویلي د دوی ګوند په قبایلی سیمو کې د امن راوستلو لپاره لومړی یو لوی قبایلی جرګه کوي او بیا د روانې میاشتې پر 28مه نیټه ټول ګوندیز کانفرنس هم رابللې. نن د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د مورنیو ژبو نړیواله ورځ منځل کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د ټولنې د ترهګري ضد مرکز د مشر هغه خبره رد کړي چې افغانستان یې د خواوشا سیمو په پرتله تر ټولو زیات ترهګري فعالیتونه لرونکي هیواد بللی و. د شام سرکاري میډیا په سرخه دمشق کې نن د یوې چاودنې خبر ورکوي. دغه چاودنه د واکمن باس کوند مرکز روسي سفارتخانه سره نږدې شوې. په امریکا کې د بشري حقوقو د سر ادارې په خپل یو رپورت کې ویلي دي چې د مکسیکو امنیتي ځواکونه د 209 سلويختو کسانو په تر اتم کولو کې لاس لري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو نننې نه ساته خبرونه مو اوریدې. اوس ما مجید بابر د خبرونو ویاندې ملي حمیدزاده او د موږ ټکنیکی همکار اسحاق امیری ته اجازه ورکړې. کوم په دې سفوب تاسو د امریکا غږ د ریډیو اوري او تر هغه پورې د دې خبرونو نه اجازه غواړو. خاد آباد او بریالي اوسئ.